اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا سره مومند او د خبرونو ویاندې ملي حمزاده او د زمک تخنیکی همکار اکرام مسکنجار سلامونه مني. وخت یو بجه شوی. په دې غړي کې د نو موضوعاتو تر څنګ اوري د پیښور دیر کالونی په مدرسه کې د شبي بریدو وروستي معلومات د کوهاټ پرمختیایي پلان په پا پاکستان کې د لادره کسانو موضوع ته به هم کتنه شوې ده. خو تر هر څه مخکې له ملیح امیرزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د پاکستان قومي اسمبلی د پیښور او کوټې وروسته او چاودنو د غندنې او قرارداد منظور کړي. په شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د اف سی دوس اهلکار زخمیان شوي دي او د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي وایي اسلام آباد ورته ډاډ ورکړي چې د کال مخکې به اوربند ته لاره برابره شي. د پاکستان قومي اسمبلی د شورو په ورځ په یو خلو یو قرارداد منظور کړی چې پکې په پیښور او کوټه کې د روستیو بریدونو په کلکه غندنه کړي. دغه قرارداد د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وړاندې کړ. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په دغو بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف دې کاروایي وشي. په اسمبلی کې د پیښو د وژل شوو کسانو فاتحه هم وشوه. بلخوا د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکي وایي د ښار په دیر کالونه کې په پرونی چاودنه کې نوي کسان معمول لی زخمی او چې د علاج روسته له روختونه فارغ کړل شوی. د روختون ویان محمد داسم بیگا مشال ریډیو تویل چې دا مهال له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي او نور سلور زخمیان چې ډیر سوځیدلی وو د علاج مخکې علاج لپاره د پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوی دي. د دیر کالونی په یو مدرسه کې په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان مړ شوي او شاوخوا 100 کسان ژوبل شوي. تر اوسه د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان تحصیل سپیم موام چوکې په یو بمی چاودنه کې دوه اف سی اهلکاران ژوبل شوي. د سیمې ضلعي انتظامیې یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نن غرمه په سیمه کې اف سی سرتیرو غش کو چې د ځمکې خخ ریموټ کنټرول بم ورباندې وچاودید. د چارواکي په خبره دوه ژوبل سرتیري هسپتال ته رسول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په پیښه کې عامو وګړو ته څه نقصان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي عمر داوودزی وایي پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړي چې د کال له پای مخکې به د اوربند زمينه برابر شي. داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي.
اوس غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي.
دا په داسې حال کې ده چې داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار خبرداري ورکړي چې ممکنه ده د کورونا کیسونو او د دې له وجې د مړینې تایید زیاتېدو ته په کتو نوي محدودیتونه لګول شي. ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې نه عملي کوي. نوموړي وویل په 1300 ورځو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو او د دې له وجې د خلکو د مړینې شرح سیوا شوې چې په نتیجه کې حکومت نورو ګامونه پورته کولو ته مجبور دی. نوموړي زیاته کړه په دې اکله په نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر کې غور روان دی او د صوبایي حکومتونو سره د سلا مشورې پس په نوې هدایت جاری کوي. ارمینیا او آذربایجان په یو بل د هغه ډزبندې د ماتولو تورونه لګولي چې د امریکا په منځګړتوب شوې دي. هلته په نګورنو کراباخ سیمه کې د ایران پولیس سره نږدې جګړې زور نیولې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د ډزبندې پابندي دی وکړي. دغه ډزبندي چې له دې یو ورځ وړاندې شوې وه له عملي کېدو 100 منټه پس ماته شوه. د نګورنو کراباخ په سر د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د سپتمبر له 18مې راهیسې جنگ پیل شوی چې پکې تر اوسه دوانو خواو ته په سلګونو عام خلک او عسكر وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې د ارمینیا له وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سره په جدا جدا ټلیفوني خبرو کې پومپیو په دوانو مشرانو ټینګار وکړو چې د جنگ ختمولو لپاره د پخپل ژمنو قائم پاتې شي. داود مشال ریډیو خبرونه.
دا ملي حمزاده چې تاسو ته خبرونه اوړاندې کول او په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پیښور دیر کالونی په مدرسه کې د شوی بریدو وروستي معلومات بدر کوو او دا به هم ورته اپوزیشن ګوندونو پر دې اړه څه بلی دي. او د خبر پښتونخوا حکومت ویل د کوهاټ ډیویژن د ترکې لپاره هر اړخیزه پروګرام پیلوي خو تر هر څه مخکې راځو همدغه موضوع ته چې د پېښور د لیډرډنګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونۍ په مدرسه کې شوې پورنۍ چاودنې نوي کسان زخمیان د درملنې وروسته له روغتونونو فارغه کړل شوي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور څلور زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د نور علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي. بلخ اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې او مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په دې پیښه کې د وژل شو کسانو د کورنۍ لپاره د امداد اعلان کړی. په اړه تفصیل له پېښور زموږ خبریال غلام بوسره کوي.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې روستو د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وای د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دي. خدا دا چې د فرد رسیدو ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو. وګورم چې د بډیانی ریسیو شوی وی لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو. نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا سمرم چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه د بان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم بان سنټر دی هلته کې ریفر کړی وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی. خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دې د بن ویتن د فارا نو هغه کې مشکل کړی دي. کوم زخمیان چې دی پاره کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 1.5 کالو پورې وو.
بلې خواته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیخو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں, دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترګرو او ترګری د ختمولو او د امن قائمولو داوه کوي او بل اړخته په پیښور کې په یو دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولې نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
کی سکیورټی کا تنظیم خود کرے. اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خو بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ثناء الله عباسی پرون په پیښور کې په زوبیریا مدرسه د برید روستو ویلی دی چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړی دی او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کې قریب مسجدې هي اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
پا ٹولا صوبہ کی 1,500 جماعتوں او 2,500 مدرسی دی. خود پیخور پا دغا مدرسہ کی دوی تا سڈول مخصوص خطر نو پا گتکڑے شوے. البتہ پا 400 او پا یو بل زی کی مخصوص خطر پا گتکڑے شوے و او حغل تا کی منگ ہوئی تا پولیس موبائل او پولیس سرتیری ورکڑی وو. په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو. خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ویل انشور د سکیورټی اف د سټی اینڈ ایون ا کی پی کے.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د بمی چاودنی غندنه کړې ده او په پیښه کې د جوبل شوی او مړو شوی کسانو د کورنو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونی پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وجلې شوی دي او د سلونه زیات جوبل شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هلې
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
مشال رډیو ته غوږستی اردوونکو، د خبر پښتونخوا حکومت ویلي ډیر زر به د کوهاټ ډویژن د ترقی خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. دا پروګرام 15 کلن دی او بودیجه یې 45 ارب روپۍ ټاکل شوی. خو په صوبایي اسمبلی کې د خرګ د خلکو یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پوه بیا د صوبایي حکومت د اقدام ستایي، خو وایي پکار ده چې دا پروګرام په سمه طریقه مخ ته یوړل شي. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
راپورټونه وایي د ګل پروس په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو غونډه کې نوموړي ته د کوارډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به د 45 ارب روپو په لګښت د کوارډ، هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت، تعلیم، کرکیلي او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د سیمې لوی سړکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کوارډ ډیویژن د هر اړخیزي ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بلل دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټولې تیاریانې بشپړې او راتلونکي اونۍ عملی چارې پیل کړي. محمود خان خپل افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیایي پروژو په ګوته کولو او پر غو د عملی چارو په لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رائے ترلاسه کړي. خو په اسمبلی کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی، د اکتوبر پر 20مه مشال رډیو ته وویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیایي پروګرام په لړ کې هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د زیاته کړه که له دوی تپوس ونه شو نو ولس ته به ځي او احتجاج به کوي.
موږ غواړو چې په کوارډ ډیویژن کې بشمول کرک تیل کپنې د راشي نور کې سو تیل دی روغ شي. خو دا نه چې صرف د طریق انصاف په مشورت باندې وسیله سکونه کېږي، په دې مدې مو تحفظات لرو. حکومت د وایو چې کدی په دې مهدې پزري نه وکړه نو موږ چې کوم دې خامخا به خپل عوام ته ځو، عوام دې نه خرابوي. مخکې هم لاسو سي تیل او ګیس کپنې بند وي، بې سپیډ هم کېدای مو سره مذاکرات کړو. نو موږ د جلونو نه یریږو، خپلک به غواړو. عدالت مو ته فیصله را کړې ده، جرګې هم را کړې ده، حکومت مایده را سره کړې ده. هغې مایدې لاندې
میا نثارګل کاکا خیل د کوارټ لوی جرګې مشر هم دی. د وویل حکومت د سیمې تیل او ګیس وړي، خو پر زیاده دی چې خلکو ته ګټې ورسي، برعکس هغوی ته روغتیایي ستونزې جوړې دي او د کروندې ځمکې یې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره د سیمې خلکو تیره جون میاشت د کوارټ او کرک په تردامن سیمه رنګین آباد چوک کې 9 ورځې احتجاجي پرلت ولګاوه او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغې وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یوه لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کوارډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 20مه د خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران بنګش او د اعلی وزیر یو سلاکار ضیاء الله بنګش ته ټلیفونونه وکړل او واټس اپ پیغامونه مو ورته پرېښودل، خو هغوی ځواب ونه وایه. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومیداري مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کوارډ ډیویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي، خوایي چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کوارډ ډیویژن ترقۍ ته لومړیتوب ورکړي، وایي
یقیناً چې قبایلی سیمو کې خو زیات ضرورت دی، ځکه چې هلته یو پوره سیمه چې کومه ده هغه ړنګه شوې ده، نو ډېر زیانونه مهم مالي هم جانی چې د خلکو ته رسېدلې دي. شاید چې د حکومت یو ادراک دام دی چې د قبایلی سیمو هغې سره خوا کې تړلې کومې جنوبي سیمې دي، نو هلته کې زیات د کار ضرورت دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا څومره سیریس حکومت په دغه ګام اخیستو کې، ځکه چې مخکې هم داسې پروجیکټ شوي دي، د پېښور اپلفټ پروجیکټ پف چې به ورته وي، نو پرې خبر یقیناً چې کیپیټل دی، خو هلته هم د داسې کارونو څخه ضرورت شته دی. نو زه فکر کوم چې یو ډېر ښه ګام دی د حکومت په لخوا، خو که په سیریس واغستې شي او په دې باندې کوټلې ګامونه واغستې شي او دغه پروسې ته دوام ورکړلی شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کوارډ ډیویژن د پرمختیايي پروګرام لپاره یې وار لمخه له کلنۍ بودیجې 2.98 ارب روپۍ بیلې کړي دي. همداراز ویل شوي د سیمې د تیلو او ګیسو د رالټۍ پیسې به هم د پرمختیايي پروګرام په بودیجه کې چې 45 ارب ده جمع کیږي.
مشال لډوته وګسي تاسو د هارون بچا راپور ورده چې د خبر پښتونخوا حکومت ویلي ډیر زر بعد کوهاټ ډیویژن د ترقې خوشحالي لپاره یو هر اړخیز پروګرام پیل کړی. مشال
دا مشال ریډیو ده.
بشار لډوته وګغستې د پاکستان غټه سیاسي ګوندونه وايي په هیات کې د لادرکل شو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت زد یوولز ګوندونو اتحاد پاکستان جمهور تحریک یا پی ڈی ایم وايي موجوده حکومت د پوز په مرسته واکه راغلو دا به ختموي، بلخوا پوز او حکومت دواړه دغه تورنه ردوي. د اتوار پر ورځ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې ته په خپل ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه. د راسپوهان وايي چې دې مسلې اوس مرکزی حیثیت خپل کړي، بلخوا حکومتي ګوند وايي اپوزیشن پر دغه مسلې یوازې خپل سیاست کوي. په نور تفصیل په دې راپور کې ورو چې په غوږونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتہ ہیں، تین بھائی، خدا کا خوف کرو.
د غړومبۍ د جړه ډکه خبرې د کوټې د یوې ماشومی جنې آسیبا کمرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولی، او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د ماشومی آسیبا کمرانی درې ورونه لا درک دي. که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیال مشر مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل چې له خدای یو ویریږي. د دې په خبره تر دې دمه په پاکستان کې ډیره کسان لا درک کړل شوی، خو اوس په داسینه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس بعد مندو زامن د خويندو رونه او د خوځو خوندان نه لا درک کیږي،
او بیویو کې شوهر لا پتا نه هونګي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو هغه دا تورونه رد کړی دي. د مسلم لیگ نون یو مخکخه او د کمی سملی غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلې چې د لا درک کړل شو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولین راپورته کوله، او یا به یې وس د ګوند منشور برخو ګرځي، ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوې. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله، نو نوموړي بغواړي چې دا هواره شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره ده، نو هغه به په دې حق له خبرې کړي وي، او د پارټۍ د مشر ملاتړ به ورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به حل کوي.
د اتوار پر ورځ په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک یاد جلسې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغوی غواړي په پاکستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي که څه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درک کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنګي په سه‌شنبه مشالې ډوته وویل چې پارټي یې تل د لا درک کسانو سره درېدلې، خو دا نشي ویلې چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او کنه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درک کسانو مسله به هواروي، خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو، نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولی نشی از خلق چکم میسن دی دا آغی دا پارا موجود حکومت اقداماتو چک کی او اغا خلق چی میسن دی چی آغی پتو نگی چی آیا کم کسن نشتا دا آغی گناہ سوا اغا ولی نشتا دی اغا مرد دی که اغا جمع دی دی که اغا جمع دی دی ناغا چر پدی
بل خود حکومتی گندو پاکستان ترکن صاحب دا خامی سملی غڑے انوار تاجوائی ڈیرے کسان دا مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی دا پخوانے او حکومتونو پر محال لا درک کل شوی وو دا وای دی گوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس چې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي ادورتاج پسې شنبه مشالې ډوته ویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمه روان دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي
دا غي چې کوم کسان لا فتح شوی دي نو هغه مختلف زینو کې ټرایل دي کې سونه دي په عدالتونو کې نو هغه چې کله دا غا ټرایل او کې سونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موزي خوب سوار چا کې سنا سو یا سو مسله وی یا سو ایشو بکی نو دا غي د وځي کسان لا پته دي
د پاکستان د پوزو پخوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود وای د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله خو اوس مرکزی سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړي نو ښکاري چې سهل به یې راوځي نوموړي په سیشن په مشالې ډوته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړي خورده په خبره حل یې د پوز او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی
زما په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه په دی کې دا چې د کومو لا درکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دی عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دی پر وچلوي او کنا سوک لدی قبل لا درک کل شوی چې خپل حقونه غواړي یا سوچ مختلف ده نو له هغه سره خبرې وکړي او مسلې به خبرو حل کیږي
په پاکستان کې په زور د خلکو رکولو لړۍ لډيري مودي رهيسي روان ده په لا درک شو کسانو کې ځکه کونکي وکیلان سیاسي او مدني فعالان خبريالان او مشکوک وسلوال شامل دي د لا درک شو بلوچستان د رخصت کول لپاره غک پورته کونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د رټولو شو شمیرو او اسناد لمخې ل 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټه پورې نږدې 55000 بلوچستان لا درک شوی دی بل خو د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درک کړل شوي خو اوس مهال څه باندې 15000 پښتانه لا درک دي خو په پاکستان کې په زور د لا درک کسانو د پلټنی حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا تریتم کسانو نمونه ورکړل شوي منظور پښتین په سه شنبه مشال ډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړې خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال ډیو ته وویل چې هغه به هلر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درک کسان خوشي شي
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو د خبر پختونخوا د قبایلی ضلعو یو شمیر د صوبایي او قومي اسمبلی استازي وای وفاقي حکومت د 2021 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 340 ارب روپۍ ځانګړي کړي خو درې میاشتې تیر دو وروسته په سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړل شوي او نه حکومت په خپله کومه پروژه شروع کړي بل خو د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال پردی بیا وایي حکومت د قبایلي ضلعو هر منتخب استازي ته پرمختیايي کارونو لپاره فنډونه ورکړي او دا وجه ده چې دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د تیرو حکومتونو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي تفصیل زموږ همکار احمدالله تاسو ته وړاندې کوي
د مومند ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي نثار مومند د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپل سیمو کې پرې کارونه وکړي د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 ارب روپۍ صرف د تنخواګانو په مت کې خرچ کړي دي
چې ته په 3 میاشتې په یو کوارټر کې 4 ارب روپۍ خرچ کړي نو دا سلور کوارټر شو دا ټول شپږ پار سره روپے مزمنګ دا 49 ارب روپے چرته لري بل دا چې سب به سیټ دې الیک ممبر ماته نه راکې زمال کې کار نه کوي او اغه وجه دا خې چې مطلب دا پوزیشن دا یو پروتوکول مونږ ته اصل له زمونږ سملې تر هغه کوم دا هغه وجه وا چې ما غوړز د جمپ جلسه کې دا خبره کړې وا په کار دا چې قبایلی سیمه عوام مونږ لا سملای ته بنګلی راوړيږي ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دې لا افتار غو نه کړې شو دې کال کې
وفاقي حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې د قبایلی زلو لپاره یو سل 250 ارب روپی اخودی وی د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمه دو حکومت د یادو زلو لپاره ل 150 ارب روپونه هم کم جاری کړی وی چې پکې ل 15 ارب روپونه کم رقم خرج کړي وو د جمعیت علماء اسلام فی گون پارلیمانی استاد مفتی عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف گون په واک کې راغله نو د هر کال په بجټ کې د قبایلی زلو لپاره په اربونو روپی مختص کوي خو دراتلونکي بجټ نه وړاندې د دغه رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د نورو قبایلی زلو پارلیمانی استاد سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي نو نوموړی وایي
وزیر اعظم کو نہ مجھ سے ملاقات گئی اور دن بعد ہی مجھ ضرورت ہے نا مخصوص بدی حوالہ مانے کہ مجھ سے مجھ سے تو والے ملاقات نہ کری پوری دھوکا اور درو ہوئی دی یہ وعدہ ہے مجھ سے کیا کرے نا دا اتے فضول ناس تر دی طرح دا دی پارٹی ممبران دی اپ کو تر چھ دی جی او بخپل مجبوری پارٹی جی مجھ تو مجبوری نہ تھا مجھ دی کبائر دی پر آواز پہاڑ پور پور تک ہو او مجھ درو تک پور تک ہم دا دے پور تک ہو وزیر اعظم نے مجھ سے
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.5 ارب روپی د بیکوره شو خلکو لپاره ایښودي وي او د نه خرج کولو لوجه 3.15 ارب روپی امنیت ته واړولې. دا شان د ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپی ایښودي وي چې پکې 15 ارب روپی یې امنیت ته واړولې. نو پښتنه دا ده چې حکومت په قبایلی زلو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړي نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي. د حکمران ګوند پارلیمانی استاد اقبال افریدی بیا وایي کومې پیسې چې په بجټ کې د قبایلی زلو لپاره ایښودل شوي وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي.
ورا پر دې چې حالته د لګېدو کوم میکانیزم دی یا پاغې کې پیسي ون دی یا پاغې کې ټینډر دی یا د ټیکادار او بیا هغوی ته پیسي افتول دي په دې چې بلا ټایم لګي او په دې چې ټولې څلور پنځه شپږ میاشتې وي. دومره خبره دا ده چې د حکومت غواړي چې موږ دا حقوقو پاغې باندې چې کوم برډن دی هغه دومره سي واشي چې پاغې سي پرندونم لیټ شي. انشاءالله تر کې کې عمل د مخکینی حکومتونو نه ډېر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلانونه شوي دي یا کوم پرندونه چې کوم دی په بجټ کې مختص دا نیپسیبل نه دی. دا پاټا چې کوم فنډ ریلیز کیږي یا هغه ته اعلان کیږي په دې کې واضح حکومت دا پالیسی دا چې په یو کالونه لګی دا په ځین کال باندې په دې علاقه باندې خرچېږي د قبایلو.
د یادونه دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلی زلو په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر زلو کې په دریو دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان زلو کې په دوو دوو او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې وشوي.
مشال دو تو وګه سمد الله راپور کې تاسو ور دي که یو خاده قبایلی زلو استازي وای چې دوی ته حکومت پیسې نه دی ورکړي نو بل خو بیا حکومت دغه تورنه ردوي. او سم رزو دی ته چې د افغانستان د لغمان ولایت په لزګونو مرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوریت نظام د ملاتړ تر څنګ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې افغان بجنه بند کړي او بند وکړي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستو ته لار هواره کړي. په نور تفصیل د بازنامه د عبد په دې راپور کې
د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 13 نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو باسونه پیل شوي لا هم د ځینی اختلافي مسایلو له امله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشرې نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل، له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي، نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړي کېږدي. غونډې ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولې چې یوه پکې ټولنیزه فعاله نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل، د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته وګستې اوریدونکو، د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای ته رسېدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه برابر شي. ښاغلی داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې د مشال راډیو له ازادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کړي. ښاغلی داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دي.
زمنګه خو خبر هم دغه ده، توقع هم دا ده، تقاضا هم همدا ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ما ته وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي، آتش بس ته زمینه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخچه لري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبرې به بیا د خیر چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته، هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوودزی صاحب، تل ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاک له منفی دی، او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې نه، کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل لاسه وسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغیرات که راځي، قانون اساسي کې تغیرات راځي، آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبان ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کراکه.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی او یو پارلماني وفد سره لوی ډیلیګیشن سره او چونه د پاکستان نېشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرندشپ د کمیټې رئیس هم دی نو دوی موضوع یې نیولی وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان د حکومت د پرایویټ سیکټر او دا د افغانستان او د پاکستان خو ټولې اړیکې قدیمی دي ډیر شراکتونه لري سره ډیر مشترک ارزښتونه لري خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیرې قوي دي افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي نو دا وفد آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي
داو د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داوزی چې د مشال ریډیو د ازادۍ څنګ سره مرکه کړو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اردوونکو اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د اونیز خبرونه د مشال ریډیو وی مجله دا خبرونه چې تاسو پکې په ورستیو کې تر سره شوو ادبي هلو زلو پړه معلومات اوري قربای نجیب امیر دی
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلی قدرمن اوریدونکو دا اونۍ په جرمنی کې میشت ځوان احمد ولی اسکزی سره غږیدلیو نوموړي د نورو فرهنګي کارونو ترڅنګ د قاموسونو په نوم وپړنه هم جوړه کړې چې په سلګونو زره لغات او داوی پښتو ترجمه پکې خوندې دي قاموسونو ټکه کام موبایل اپلیکیشن هم لري چې د سمارټ ټلیفونونو لارې د خلکو سره په ژباړه کې کومک کوي احمد ولی اسکزی په دې وروستیو کې یو بل ابتکار هم کړی او هغه دا چې د پښتو شعرونو یو لوی زیرمه پر لیکه کړې ده موږ ته دغه با استعداد ځوان سره په همدې اړه مرکه کړې په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ترکوي
دم ګړې په المان کې ژوند کوم او په المان کې می په آرکیټیکچر کې لوړې زده کړې کړې دي د برګیشه یونیورسيټي د وو پرټال په پوهنتون کې او زله تیرو اتل سو کالو راهیسی د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوم چې د نورو رسنیو ترڅنګ د المان ژغ لپاره هم کار کوم او زه په اصل کې د زما نکاګان چې دی هغه د توبه اڅګزی دی او ما په کوټه کې ژوند کړی دی
نو ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي مونږ به لدی نوې کار پیل کو مونږ اوریدلې چې تاسو د شاعرانو د لپاره پر لیکنه ډه کې په آنلاین توګه باندې یو خونه پرانستې ده چې هلته د پخوانیو شاعرانو نیولې تر اوسه پورې د غوي شعرونه تاسو خوندې کړې دي د دې پروژې په اړه کله غوریدونکو ته معلومات ورکړي
لکه تاسو چې وویل څو ورځې تر مخه د پښتو اشعارو یو زیرمه آنلاین زیرمه یا ډاټا بیس چې دی د قاموسونو ټکي کام پر پانه باندې ما آنلاین کوي دغه چې دی دغه د پښتو کلاسیک شاعران چې دی د هغوی شعرونه چې هغه دیوانونه دي د شعري ټولګي دي هغه ډیجیټل سوي دي او پر دغه پانه خبرې سوي دي بیا څو کولای شي چې د لټون لاري په دغه اشعارو کې لټون وکي تاسو کوم لغات ورکړي د بیلګې په توګه اشعار نو ټول هغه بیتونه در ترازی چې پکښې کې دغه لغات اشعار کارول سوي وي بیا د هغه ترڅنګ دغه د هر بیت سره هغه ماخذ یا منبع هم لیکلې وی چې دا په کوم کتاب کې راغلی دی دا کتاب په کوم کال چاپ شوی دی پر کومه پاڼه او په کومه کرښه کې راغلی دی په زیاته د څیړونکو لپاره زما په فکر دغه ډاټا بیس په زړه پورې دی. هغه څوک چې غواړي له دغو اشعارو څخه د ماخص په توګه کار وکړي، نو هلته هغه ټوله معلومات د نقل قول چې موږ تاسو په علمي کارونو کې کاروو پر هغو اصولو برابر دغه ټوله معلومات ترلاسه کولای شي. په ټولیزه توګه 128,000 مصري اشعار دي، نو په دې توګه د 2,000 څخه زیات بیتونه دي. په هغه کې د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، حمید ماشوخیل، عبدالسلام اڅګزی او الفت صاحب، حمزه صاحب، غنی صاحب، جهانی صاحب، دورانی صاحب او څو نور مشهور شاعران چې دي کلاسیک او عصري، هغه پکې راغلي دي او دا کار لا بشپړ نه دی. د دې وروسته نور کتابونه هم ان شاء الله پکې اضافه کوو.
صحیح اڅګزی صاحب، دا خو تاسو ډیر لوی کار کړی دی د پښتو کلاسیک شاعرانو نیولې تر معاصرو شاعرانو پورې. دا تاسو چې اوس کوم نمونه واخیسته د دې هغه اشعار خوندې کړي تاسې په آنلاین نړۍ کې، نو دا مو څنګه راټول کړل دغه شعرونه؟ تاسو خو موږ ته چې معلومات لرو تاسو په یورپ کې ژوند کوئ او ښایي ډیرو کتابونو ته به لاسرسی هم نه لرئ، څومره وخت یې درنه واخیسته او دا شعرونه مو څنګه راټول کړل؟
زه په اصل کې تقریبا تر شلو زیاتو کلونو څخه زیات وخت کیږي چې د قاموسونو ټکی کام په نوم دغه پروژه پر مخ بیایم چې په هغه کې پر قاموسونو کار کوم. او دغه کتابونه چې اوس آنلاین سوي دي، دا هم د تیرو کلونو شلو کالو په اردو کې ټایپ سوي دي، چې بعضې ما خپله ټایپ کړي دي، بعضې مې ټایپستانو ته ورکړي دي چې هغوی راته ټایپ کړي. نو دغه کار تر دا اوسه پورې ادامه لري، لا خلاص شوی نه دی. او وجه دا و چې تاسو فرمایل چې زه خو په اروپا کې یم، دلته په رښتیا هم کتابونو ته لاسرسی ډیر مشکل وي. نو هغه وخت کې په مجموع کې هغه مفکوره یا فکر زما دا و چې انټرنیټ یو داسې وسیله ده چې موږ تاسو کولای شو د نړۍ له هر ګوټ هر کونج څخه ورته لاسرسی لرو. نو که موږ تاسو داسې مهم آثار آنلاین ولرو، نو هر څوک بیا کولای شي چې ورڅخه استفاده وکړي او په دې توګه باندې دغه ژبه او دغه کلتور هغه وده ومومي او په علمي کارونو کې لا پرمختګ وکړي. نو هغه دغه وهڅون کې شی دغه و.
تاسو ویلې چې په دې کې په کومه موضوع چې د چا شعرونه په کار وي نو هغه موندلی شي. مثلا یو څوک د رحمان بابا په شعرونو باندې سیړنه کول غواړي، یا د غنی خان په شاعرۍ باندې، یا د عبدالباری جهانی په شاعرۍ باندې، دا غوی په باره کې هلته معلومات هم شته چې د دوی د ژوندلیک هم شته که په دې کې دا غوی شعرونه یوازې راغلي دي؟
اوس فلحال خو د هغوی دغه شعرونه راغلي دي او هغه داسې لکه ما چې وویل ډاټابیس په شکل دي، سرچبل دي، یا څوک پکې کې لټون کولای شي. البته قاموسونه ټکی کام چې دی هغه د مطالبو یا د مقالو برخه هم لري چې په هغه کې بیا ګڼ شمېر بیوګرافي هم شته، د ژبپوهنې سره تړلي مطالب هم شته چې خپریږي. مجموعا دا تخصص د دغه پاڼې چې دی هغه ژبپوهنه او عملي ژبپوهنه ده، چې په یوه برخه کې یې دغه قاموسونه دي چې څوک پکې لټون کولای شي، او اوس دغه اشعار دي. خو د دې تر څنګ د ژبپوهنې سره تړلي مطالب چې دي، موضوعات چې دي، څېړنې چې دي، او بعضې کتابونه چې دي، هغه هم څوک پر دغه پاڼه باندې موندلی شي. نو بیا په هغه برخه کې بیوګرافي هم شته، په شمول د هغو لیکوالانو یا شاعرانو چې اوس یې د اشعارو ټولګې دغه سوي دي، آنلاین سوي دي.
کې یادونه وکړه چې دا کار په ځانګړې توګه د سیړونکو د پاره ډیر ګټور دی چې په یو موضوع باندې دوی سیړنه کوي، نو له دې لارې په اسانه باندې دوی لاسرسی لري په کوم موضوع چې دوی شعرونو ته اړتیا لري. د سیړونکو تر څنګ د عامو لوستونکو د پاره هم دا پروسه اسانه ده، دوی په اسانه لاسرسی لري؟ دوی به څنګه دا شعرونو ته لاسرسی لري؟ مثلا دوی باید انټرنیټ ولري، دوی باید ویب سایټ ته لاړ شي، که تاسې د دې څه اپلیکیشن جوړ کړی دی دغه معلومات کراک؟
داسې دی چې په انټرنیټ کې دغه پاڼه چې ده قاموسونه ټکی کام، کله چې څوک دغه پاڼې ته ولاړ شي هلته دغه ټولي برخي انلاین دي او په دغه لومړی پانه کې یو ویډیو هم پرته ده چې په هغه کې د دغه پانه استعمال شو دل سوې دي چې څوک دغه پانه څنګه کاروي. نو په مجموع کې صرف د چیرونکو لپاره نه بلکې د هر چا لپاره دغه پانه ګټوره ثابتې ده لایسي او زیات وخت مشتاسي یو کنه په خپل یو کوچنی وړه مقاله لیکو یا دغه ذهنن مو یو ذهن ته یو شعر راسي خو هغه یو برخه مو ذهن ته راځي نور مو نه پیادیږي. بیا څوک کولای شي چې هغه یو برخه چې د چا ذهن ته ورځي یا لغات دلته ورکی په سرچ کې هغه نور برخه درته راځي. په د بیلګې په توګه د نورو شانو ترڅنګ په دغه اشعارو کې چې دي تقریبا تر نظرو څخه زیاتې لنډۍ سته. نو کباځي وخت د چا کوم لنډۍ په کار وي هغه لغات په ذهن کې وي یو برخه کولای شي چې ویلتی وي، یعنی کار یې ډیر اسانه دی. او آنلاین چې انټرنیټ ته څوک لاسرسی هر څوک ولري دغه پاڼه کارولای شي، دغه ټول ډاټابیس ته لاسرسی لري او کار یې هم دغه لټونې نسبتا ډیر اسانه دی.
صحیح قاموسونه ټکي کم خو خپل اپلیکیشن هم لري، نو حتما چې څوک هغه اپلیکیشن کاروي هلته چې لاړ شي دغه برخې ته هم د شاعرۍ برخې ته هم لاسرسی لرلی شي.
بلې، دغه د شاعرۍ برخه له بده مرغه تر اوسه پوری هغه اپلیکیشن ته نه دوری اضافه شوی، هغه بوم په آینده کې د خیره یو لار ورته ولټول سي. وجه دا ده چې دا بیخي ډیر غټ حجم لرونکي زیرمندم د دې لپاره چې د هغه څوک چې دغه اپلیکیشن کاروي زیاتره زموږ کتون کې په افغانستان او پاکستان د سیمو کې وری چې دوی د انټرنیټ استعمال د حجم پر سر باندې پیسې ورکوي. نو کدا سی وی چې دوی په بل شي په سیګوري خو دغه نتایج هم ورته راسي، دا د دوی پر موبایل باندې زور راولي، هغه سیستم کې دلای شي چې د ننګونو سره مخامخ کیږي انټرنیټ حجم ډیر وکړي. نو دغه لپاره باید یو سمارټ یا هوشیار ځیرک حل باید پیدا شي. خو فی الحال دغه ډیر مچ د اشعارو دا صرف آنلاین پانه کې موندل کېدلی شي، په اپلیکیشن کې لا تر اوسه پورې نه ده ځای شوی.
صحیح. او تاسو چې د ځینو کلاسیکو شاعرانو نمونه واخیسته، مثلا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا، د دې خو غټ غټ کتابونه دي، سو سوه صفحې لري چې سړی همداسې په کتابي بڼه لولي، د دوی دغه دیوانونه ټول خوندي شوي که د شاعرۍ ځینې برخې هلته په دې قاموسونو ټکي کام کې تاسې په دې ډیټابیس کې خوندي کړي؟
د رحمان بابا او د خوشحال بابا ټول دیوانونه از بشپړه دیوانونه چې دي هغه ټول خوندي شوي دي او پکې کومه برخه نه ده پاتې شوې. بیا د حمزه شینواري دغه چې دي د غزلو مجموعې چې دي هغه هم څو ټوکه چې چاپ شوي دي هغه ټول پکې کې ځای شوي دي. د غنی خان هم ټول دیوان پکې کې خوندي شوی دی. خو ډیر مهم عصري شاعران لا پاتې دي چې له دې وروسته باید د خیره پر هغه باندې به هم کار کوو، کار باندې روان دی. زه داسې یم چې زه خپل طبیعت ته ګورم. تاسو ته معلومه ده انسان په ژوند کې نور مصروفیات او د رسک د حصول وظایف، کورنۍ وظایف، دا هم په غاړه لري. نو بیا زه خپل طبیعت ته ګورم، ما پر یو وخت څو سره خشته کړي وي، کله پر کوم قاموس باندې کار کوم، کله پر دغه سی او کتاب باندې کار کوم چې ډیجیټلی کوم. نو دغه کارونه ورو ورو روان وي، مطلب درېدلې نه دي. نو ان شاء الله پاینده کې به نور مهم آثار هم ورسره ملګري شي.
صحیح. احمد ولی اسکزه صاحب، مونږ اوریدلې چې تاسو دا ټول کارونه په واځي ځان کوي، آیا د کاري ډلې موندل ستونزمن کار دی که دغه د پاره بجټ برابرول مشکل وي؟ نو تاسو نشوي کولای چې تاسو ملګري سره یوځای شئ یا پوره یو کاري ډله جوړه کړئ د کارونو د پاره؟ لا بس تاسو د خدمتونو نورم غوړېدلی وای، نور کارونه بم شوی وای.
لځانه خو یوازې الله پوره دی، نور بل هر څوک چې دی هغه مرستې ته او مشورې ته ملاتړ ته اړتیا لري. دغه پروژه چې په تیرو درشلو کالو څخه زیات وخت کېږي زه یې چلومه، زیات وختونه داسې راغلي دي چې تخنیکي مرسته مې په کار شوې ده، چا مرسته راسره کړې ده یا مشوره راسره کړې ده. خو په عملي ډګر کې ډېره مشکله ده د یوې ډلې انسجام کول او بیا زه داسې ځای کې اوسېږم د هېواد څخه لیرې چې هلته ګرچې انټرنیټ او دغه نوې رسنۍ چې دي دغه کار اسانه کوي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې زه نه یم توانېدلی چې په دغسې یوه ډله راسره ملګری شي یا کسان راسره ملګری شي چې په ګډه دا کار پر مخ بوزو. عموما داسې سوي دي چې هر ځلې چې ما کوشش کړی دی چې د یو چا سره په ګډه کار وکړم، زه ډېر څنګه ووایم په کار کې ډېر سخت دریزه یم، یعنی کوم کار چې زه په غاړه واخلم او یا یو بل څوک په غاړه واخلي بیا زه ډېر جدي دغه پر دې ټینګار لرم یا دا انتظار لرم چې هغه کار به کیږي. زیات وختونه داسې سوي دي چې کوشش مې کړی دی چې د خلکو سره ګډ کار وکړم، خو ما ته داسې دغه سوي دي چې هغسې جدیت یا څنګه ووایم دا زما رنګه سخت دریزي په هغو خلکو کې مې نه ده موندلی چې هغه خپل شخصي کار پرېږدي او هغه کار پر مخ بوزي. زړه د ډېرو خلکو غواړي چې کومک وکړي، راسره همکاري وکړي، لیکن له بده مرغه په عمل کې بیا هغه زموږ تاسو د ژوند مجبوریتونه چې دي، زموږ تاسو د ژوند ترخه حقایق چې دي، هغه د دې معنی ګرځي چې بیا هغه خلک چې زړه یې غواړي یا یې هوډ کړی وي هغه بشپړ کړي. نو تر اوسه پورې له بده مرغه داسې نه دي پېښ شوي چې واقعا هم یوه ډله دې رامنځته شي، خو هیله شته چې په آینده کې د خیره داسې وسي. خو زه په هر صورت هره ورځ څو ساعته دغه پروژې ته وخت راباسم او کار ورباندې کوم، او انشاءالله تر کوم وخته پورې چې صحت او ژوند را سره وفا کوي نو د خیر انشاءالله دغه کار به جاری ساتم.
الله پاک مو ژوندی لره سکزی صاحب، او دغه ورځې په هیله چې همداسې غمی ځوانان پیدا کړي د ځان په شان چې هغوی هم همدومره استعداد ولري او د کار حوصله م ولري. د افغانستان د حکومت یادونه کراته وکړي چې ستاسو دغه ټولو خدمتونو نه حکومت خبر دی، د افغانستان دولت تاسو سره کله په تماس کې شوي دي، یو شاباسه یو ډاډګیرنه څه درته ویلي دي، یا چې دا کارونه څنګه یو کوي یا موږ در سره ملګري کېدی شو، داسې څه شوي کنه؟
تاسو داسې راڅخه پوښتنه وکړه، زه زړه مې نه غواړي پر سیاسي نظر ول څرګند کړم یا یې ولرم. زما دپاره تر ټولو هغه هڅوونکې خبره دا ده چې همیشه چې زه په دغه پاڼه کې کوم پرمختګ وکړم او بیا یې دغه زیری د خپلو دوستانو سره د خپلو وطنوالو سره شریک کړم، هغه ټول ډېر ځپل سوي انسانان دي. موږ تاسو همیشه ډېر خراب لغمونو څخه ډک خبرونه اورو او ناهیلۍ په موږ تاسو کې زیاتې دي. نو کم وخت چې زه همیشه یو نوی قاموس لیکل سوی وي هغه آنلاین کم یا یو بل ورته په اصطلاح ښه خبر آنلاین کم، نو زه وینم چې هغه کتونکي ډیر خوشاله سي. او زما لپاره هڅوونکی شی همدغه دی چې هغه زړونه چې ظاهر سوی دي، هغه زړونه چې ناهیلۍ پکې کې دي، زما د یو کوچنی پرمختګ لکباله هغوی خوشحاله کیږي. نو زما لپاره دغه هغه تر ټولو هڅوونکی کار دی. نور نه الحمدلله زه دولت یا کوم غیر دولتي سازمان ته اړ یم، زما په خپلو کارو کې تر اوسه پورې زه ډیر ښه پرسیږم، خدای کومک را سره کړی دی. او په آینده کې هم نه زه د دولت او نه هم د حکومت څخه کومه هیله لرم، او فکر کوم هغه څوک چې د پیسو نوم یا نیم خبر رتبه یا بل شی لپاره کار کوي، فکر کوم هغه کارونه مؤثر هم نه وي. زه د خدای څخه ډیر مشکور یم چې الحمدلله خدای دې وکړي چې د ازمانیت دغه سی پاک پاتې سي، او خدای دې را پاک کی تر دې هم چې دا پرمختګ پکښې سوي دی، په دغه وجه چې نه پکښې کې پیسې مطرح وي، نه پکښې کې نوم مطرح و، ماته نه پکښې کې بل کومه خبره مطرح وه، دغه چې کار بیا ښه پر مخ ځي او پکښې کې لباسیت و دغه خبرې نه وي، نو زه د هیچا څخه د هیڅ ډول توقع او نه هم ګیله لرم.
مننه، موږ ستاسو د دې جذبې قدر کوو مسکزی صاحب، او ستاسو د هڅه چې دا زه فکر کوم د هغو خلکو د پاره به ډیره ګټوره وي چې افغانستان ته نشي تللی یا د افغانستان نه کتابونه نشي راغوښتی، د خپلو ادبیاتو نه نشي خبرېدلی، نو پر لیکه نړۍ کې چې د رحمان بابا نه نیولې یا د امیر کروړ نه نیولې تر غني خانه پورې باري جهاني پورې د دوی شعرونه هلته وي، یا تاسو دا کار روان ساتلی کېدای شي د نورو معاصرو ځوانانو شاعري هم تاسې آنلاین کړئ نو هغوی هم کتلی شي. خو په دې بهر بهرنۍ نړۍ کې خلک وس لري، مثلا زه ځینو سایټونو ته ځم، ما د انګلیسي سایټونو ته، هغوی سبسکرپشن غواړي. مثلا ما ته وایي چې ته دې کې مطالب کتی شي، خو یو څه لږې پیسې ډېرې وي. نو داسې څه کېدای نه شي چې هغه پیسې، زه پوهیږم تاسې وړیا خدمتونه کوئ د یوې جذبې له مخې کوئ، خو هغه کارونه چې اوس تاسو لاس لاندې دي چې بیا په هغې کې په کار راشي، موږ خپل لوستونکي، پښتانه لوستونکي چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې دي، دې لارې ته کله راوستی شو چې دوی آنلاین راشي او سبسکرپشن وکړي، یو برخه واخلي او یو بیا یو څه ولولي.
لبه د مرغه هغه په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده، هغه کسان چې ورې اوسېږي د هغو دپاره دغه بانکي حساب او دا پیسې لیږد رالیږد دا تقریبا ناممکنه خبره ده. هغه افغانان چې بیرون اوسېږي هغوی هم په دې حقله یا زړه نشه کوي یا ستونزې لري. نو تجربې دا ښودلې ده، حتی که یو ډېر مهم اثر لیکل سوی وي، کتاب لیکل سوی وي، زه ډېر لیکوالان پیژنم، له بده مرغه په موږ تاسو کې د کتاب رانیولو یا پر دغسې یو علمي شي باندې د پیسې ورکولو هغه دود نشته. حتی هغه کسان چې هم امکان لري، هم تخنیکي اسانتیا ورته برابره وي، هم پیسې لري، هغه هم پر دغسې شانو باندې پیسې نه ورکوي. د هغه لپاره زموږ تاسو په اذهانو کې د تغییر راتلو ضرورت دی. بعد مرغه د کتاب او د علمي آثارو سره تړلي کوم شیان چې دي، د هغه قدر له بعد مرغه زموږ تاسو په ټولنه کې لا همره نه دی لکه چې باید وای. نو هغه لا وخت اړتیا لري، او په دغه چوکاټ کې دغه سی سبسکرپشن چې دی، اول خدای دی چې الحمدلله دا دومره زیات مصرف غواړي نه. زما په زخپله ډیر داسې څنګه درته وایم، د ملنګانو غوندې ژوند دی زما، او زه ډیر په واړه شي باندې خوشاله کیږم، او په ډیر لږو پیسو یا په لږو امکاناتو باندې الحمدلله زه ډیر ښه ژوند لرم، او په کښې خوشحاله یم. او په هغه ژوند کې چې دی، دغه کوم مصارف چې دي هغه هم پیدا کیږي. پخوا چې زه محصل وم او هغه وخت کې د تحصیل تر څنګ دغه کارونه کېدل، نو اوس خو الحمدلله زه یو کوچنی کار هم لرم یا د رزق د حصول لپاره لاسو پښې وهم، نو په هغه کې هم دغه پیسې بالکل پیدا کیږي، او سبسکرپشن ته تر اوسه پورې اړتیا نشته. نو انشاءالله کېدای شي چې په راتلونکي کې زموږ تاسو دغه کلتور څه تغییر وخوري، بیا به ورباندې خبرې کوو.
صحیح. نو سکزی صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکه، او که په اخره کې اوریدونکو ته دا مو وایي چې لاس لاندې پروژې یا په خیال کې مو داسې سشته چې وړاندې به کول غواړی او تر اوسه مو په هغه باندې کار نه شروع کړی.
زه له زیاتو کلونو راهیسې پر یو پښتو قاموس باندې کار کوم. په هغه کې ما د پښتو لغتونه راټول کړي دي، پکښې کې زیات داسې لغتونه هم شته چې تر اوسه په نورو لغتونو کې نه دي راغلي. موږ تاسو په ورځني ژوند کې کاروو، په لیکونو کې کاروو، خو قاموسونو ته یې لاره نه ده موندلې. نو زه پر هغه کار کوم. د دې تر څنګ د سانسکریت ژبې پر یو تعارف باندې، پر هغه باندې کار کوم. څو بېلې پروژې دي چې پر یو وخت باندې روانې وي، زما په موټ پورې، زما په طبیعت پورې اړه لري. نو کله یوې ته توجه وکم، کله بل ته توجه وکم، نو د خیر د وخت په تېرېدو سره به دا ټولې خلاصې شي. صرف غواړم یو له تذکر وکم چې په قاموسونه ټکی کام کې دم ګړۍ 24 قاموسونه آنلاین دي چې د ټولو لغتونو شمیر یې تر 1.2 میلیون څخه زیات، یعنی تر 200,000 څخه زیات لغتونه پکښې دي.
دا وا د دې اونۍ د مشال رادیوي مجله چې پکې احمد ولی سکسې زموږ میلمه و، د نورو نو مطالبو سره به بل اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د رب بچا پامان.
ملیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.